نمونه او دندې معلوم دي په خپل وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. دا دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وی د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون به اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلاتایی که در ایام وظیفه اینا تیزتر رخصت می روید.
ده وی ده وظیفه پر محل زین ستونز شته دی. کلا سرتیری وقتی رخصتی گی ده شخصی او کورنی ستونز لعمل کلا ناکلا زیاد وقت رخصت وی. خود سرتیرو ده نشتون سخه ده ناوره گتی خستنی خبره په هیچ صورت که سمانه ده.
موجودیتی سربازها در وظیفه استفاده شو این امکان پذیر نیستن.
خود هلمند ولایت پوزی شوراوی ده دوی سرنو خود لچه یوازی پا مرکز لشکرگاه او پا نادلی او مرجع ولسوالیو که ده شو خواه 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاکار جنرال سالم احساس وی تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې صحیح ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جستامای خود پلیس خدمتی داریم، دیگه شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلاتو لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده هلته وظیفه لري، خو د هغې پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپله په فزیکي توګه موجود نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوځي ښوونځي د خونړي برید د تراح او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالا او د حل لارې د دواړو هیوادونو ګډه همکاري ګڼلې ده. په دې اړه لسی می څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپله خاوره کې د پاکستانی طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی پولیس سکول او په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤل او پلانونکي وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو تېره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان عمر نریچ په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفه منصور هم مشهور له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای په یو برید کې واژه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال د عمر نری تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قمندان د افغان ولسمشر په امر په نخه وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي اجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف د دفتره د یو خبر شوي بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پوښتنو تر څنګ د پاکستاني طالبانو د قمندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ښاغلی شریف د دفتر خبر شوی بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د قمندان او د آرمی پولیس سکول د خونړي برید د مسؤل د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې او همداشانې ترهګري یو عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او د روسي ترهګر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي ښوونځي د خونړي برید مسؤل بلل کېده چې د زده کوونکو او د ښوونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1340 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. عمر نری همداراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت هم پر غاړه اخیسته و چې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي ښوونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژدي بللې او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کنفرانس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسله وال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوسه کوونکې وبللې. خو د دې تر څنګ یې وویل چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوست ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستاني ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل ښاروالي پوروړو او باقیداره شرکتونو او د ملکیتونو مالکانو ته یو اونۍ مهلت اعلان کړی چې خپلې باقیداری خلاصې کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوی لیست شي چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل ښاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب، د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله بیبسی د شنبې په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی بیبسی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقی دي چې باید دوه ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانوني مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل ښاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوې ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوی کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل ښاروالۍ غصب شوې ځمکې بیرته د کابل ښاروالۍ ته راګرځول کېږي.
هغه وایي چې له څو کلونو راهیسې دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقی دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 میلیونه خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا، چې ډېره یې په کابل کې ده، غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې ښه مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنۍ چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده، ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل دولتي شورا استازي د ښاروالۍ نوې هڅې ستایي، وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار وانخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
ستاسو اوریدونکو په نظر د غصب پر ضد څه ډول مبارزه پکار ده؟ آیا کابل ښاروال به غاصبانو ته د ورکړي ضرب الاجل له لارې د دولت او ملت پیسې وباسي؟ که غواړی په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، لاتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه میکروفون ستاسو، خپرونه په همدې وخت وړاندې کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټوره وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو این ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده لشپګو میاشت وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ آر او همدارنګه له پاکستانی چارواکو سره نو له همدې عمله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملی پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي. څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې دي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا کهیفتی. مثلا موږ له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې و چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځي. په همدغه مسایلو به موږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامل ده. موږ هڅه کوو چې شپږ میاشتې وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړو چې د 2019 کال تر پای تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندي سه او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبې په ورځ ونه توانېدل چې د ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور وغوښت.
ټاکل شوی و چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف به نظره مون ونو شو کارو چې دا قضا حیات مون مرشی په باندې رګیو او اخره نتیجه ده شونن چې بل یو حیات مرشی شي دومره امیدوارم چې مون د شنبه د خبر نهایی او شنبه چهارشنبه چې مون په مخلو په دې قانون باندې کار وکړي
نموري ول کچره دوی ونه توانیدل چې دا ګډ پلاوی مری فکری نو د قانون لمخې کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي باید ګډه کمیټه کې دې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسي جرګې تورنه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسي جرګې دې عدم موافقت نه همدغه دی چې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باورمنده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې دپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده دپاره د وزیر وقت کېدل شي.
نوموړي همدارنګه له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل، که چیرې ولسي جرګه نوره هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسي جرګې په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا ترکی که ده شنبه ده شپه ده پوزی کورتا ده ناکامی هستی پتور ده پوز زینی افسران او یوشمر قاضیان نیول شویدی. پا همدی حال که متحده ایالات وی ترکیه باید خپله دا ادا ثابت کلی چی گوه که ده کورتا هست ده ترکیه ده حکمت و مخالف جلاواتن مذهبی مشر کلیده. ده موضوع تفصیل رضوان مراد براندی کوی.
د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د ناکامه پوزی کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه پوزی قماندان او یو مخکخ قاضي نیولی دی. ترکی چارواکو پرون ویل د پوز نیول شوی قماندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک غبرګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیې د پوز د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د اساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2500 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوزي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوي دي. د ترکیه د پوز سرپرست مشر ویلي، د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبه د شپې را په دې خوا چې د یوې پوزي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیه حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دی او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی تورن کړی چې د پوزي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده، خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقرې ته د فتح الله ګولین د سپارلو په اړه به د ترکیې د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هاونت ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېشنز ریزد اباوت
دی. وی نه، له موږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین په اړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو موږ پوره پیشبیني کوو چې د ښاغلي ګولین په اړه به پوښتنې کېږي. ښکاره ده چې موږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیې حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
او اوس به هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د ترکیه په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو د جمعې په ماسخوتن په ترکیه کې د یوې پوځي کودتا پر ناکامې هڅې لیکنې او مقالې خبرې کړي. د ګارډن ورځپاڼې ویلي اردوغان باید د ترکیې لپاره د خپلې هغې غوښتنې په وړاندې چې د انتقام لپاره یې لري مقاومت وکړي. ورځپاڼه وایي وروسته له هغې چې په ترکیه کې کودتا وشوه او بریالی هم نه شوه، د ترکیې ولسمشر باید د یو ارام او متین سیاستوال په څیر چلند وکړي، نه دا چې له دې ناکامې کودتا څخه د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو او له پوځ څخه د ځینو کسانو د ایستلو لپاره کار واخلي. له هغه وخت راهیسې چې رجب طیب اردوغان لومړی د ترکیې صدر اعظم او دا مهال د دې هیواد ولسمشر دی، په وار وار یې ادعا کړې ده چې د ده دښمنان د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ولسمشر اردوغان هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې د کودتا له هڅې څو ساعته وروسته یې وویل د پوځ لیکې به تصفیه کړي او هغه کسان به له سختې سزا سره مخ شي چې په کودتا کې یې لاس درلود. ګارډین وړاندې وایي رجب طیب اردوغان د لویدیځو مشرانو په وړاندې یوه محبوبه څېره نه ده. نوموړی د امریکا له متحده ایالاتو سره د کردانو او سوریې پر سر، له اروپایي ټولنې سره د ډلهییز مهاجرت پر سر، د عربو او اسرائیلو سره د جهادي ترهګرۍ پر سر او د روسیې سره د سرحدي سرغړاویو پر سر اختلافات لري. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه ده چې اردوغان د ستونزو جوړوونکي واوسي، خو په ترکیه کې چې د ناټو غړیتوب هم لري د یو غیر منتخب حکومت رامنځته کیدل تر اردوغان ډیر بدتره دي. ګارډین وایي اوس د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هغه ملاتړ او خواخوږي پیدا شوې چې مخکې نه وه. ورځپاڼه زیاتوي اردوغان بې عیبه نه دی خو یو ډیموکراټ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ترکیې پر وضعیت لیکنه کړې، وایي د ترکیې حکومت د یوې ډلې پوځیانو هغه کودتا ناکامه کړه چې د شپې پر مهالي یو شمیر امنیتي او دولتي ادارې په جنګي جیټ الوتکو بمبار کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د یوې ډلې یاغي افسرانو او د هغوی د ملاتړو دا اقدام په تیرو څو لسیزو کې د ترکیې د ثبات لپاره یو مهم ګواښ و. د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په امنیتي او دولتي ادارو او حتی په مخالفو ګوندونو کې محبوبیت لري، خو د جمعې په ورځ هغوی چې کودتا یې تنظیموله دا ګمان نه کاوه چې نوموړی به په خپلو خلکو کې دومره محبوبیت ولري چې خلک به لارو کوڅو ته راوباسي. د واشنگتن پوسټ په وینا رجب طیب اردوغان په تیرو دیارلس کلونو کې د ځان لپاره ډیر دښمنان هم پیدا کړي، حتی د دې هیواد په پوځ کې دننه. له هغه وخته چې نوموړی واک ته رسیدلی سلګونه د اردو افسران یې د کودتا د هڅو په تور زنداني کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم مخترری چې میکروفون تاسو ته در وسپارو او د موضوع په اړه په میکروفون تاسو خبرونه کې نظر سرګن کړی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د لمنځه وړلو لپاره ډیر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل شي. د جوزجان ولایت پولیس وایي هغه کس یې نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپله دریمه یوه ورځنۍ سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتاً درولي دي. د دوپینګ ضد امریکایي او کاناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوال لوبس څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري غور کوي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک شما را. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت کابل ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور است که گفته می شود در آن بیش از 2 میلیون جریب زمین دولتی از سوی 16,000 تن غصب شده. نام هیچ مقام دولتی و یا فرد شناخته شده که در غصب زمین ها دست دارند گرفته نمی شود، اما مردم بعضن اینها را در مناطقشان میشناسند. بعد تازگی عبدالله حبیب زئی سرپرست مقام شورای کابل گفت هزاران جریب زمین دولتی در پایتخت غصب شده و 166 ساختمان غیر قانونی هم در کابل ساخته شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که برای برگشت دوباره زمین‌های غصب شده دولتی پیشرفت‌های صورت گرفته است. در منطقه شما چگونه است؟ چه فکر میکنین؟ اگر زمین دولتی در جایی که زندگی میکنین غصب شده، از سوی کی این کار صورت گرفته و آیا دوباره برگردانده شده و چی پیشرفت صورت گرفته و همچنان تقاضای شما از دولت در این مورد چی است؟ بر ما زنگ بزنین از این حالا تا ساعت 9:30 در برنامه میکروفون شما.
یعنی نمیشه به منظور داره چی در غصب پر ضد صدول مبارزه پکارده؟ دولت څه کولای شي، خلک څه کولای شي، خلک هم کولای شي چې له حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. نو هله لرو چې په همدې موضوع به نظر څرګند کړي، هم به د خپلې سیمې حال ووایست او هم به په دې اړه نظر څرګند کړي چې څه ډول مبارزه پکار ده د ځمکو او د نورو شتمنیو له غصب سره. د ټلیفون شمیرې د 0993-503-1540 بله شمیره ده 0928-225-55 د افغان بسیم 1403 شمیره او د سکایپ ادرس دی رادیو دات آزادی.
بله شنونده ها میتونن همچنان بر ما از طریق تلفن های افغان بیسیم خود به شماره 818 پیام ها بر ما بفرستند و دری و پشتو البته نام و محلتان را ذکر بکنین در پیام هایتان و همچنان خانه بنویسین. ببینیم شنونده اول ما چی گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی
بفرمایید سب صحبت کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه زه مصطفی د یمن راته راځم ته خبر کوم از مو په سوالی کې ډیر زیات پرساتې دغه دغه اندارو د تر اخلاص کې سوالی یو ولې خپل ضرورت
درست مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کې همشته ځان معرفي کوي.
په فرمان سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام سلام علیکم زه عبدالباری هستم، سره د مصطفی سره ته پټم راځم.
مهرباني کوئ سیب
زمون د دولت نه دا وختونه دا راځي چې په زرم زه کوم ځکه یا نور داسې ضرورت چې د دوه تر دا وکي وخت څه او پر غریبان وایي.
بله ډېره مننه چې نظر مو څرګند کو. خو دا مو نه ویل چې په څه ډول ځمکه واخیستل شي، ځکه چې دا هم ویل کېږي چې اکثره غاصبان زورواکان هم دي، زور هم ډېر لري. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است،
سرون ته جوړه بخیر
سلامت اوسې، مهرباني
مهرباني.
سي موضوع دا کارو د څه کارو د خراب په اړه کې ده.
بله اول موضوع اوري بیا ټلیفون کوي. موضوع مو څو وری درته وویل چې د زمکو د غصب په اړه کې د څه ډول مبارزه پکار ده د سکایپ لري.
بله یک شنونده از طریق سکایپ هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم به شما آقای نعیمی، آقای سارون و شنونده های محترمتان.
مهربانی سید، لطف کردین بفرمایید.
ما هاشم سرش کستم از لندن، شما را زحمت میتم. ما میخواستم که کوتا راجع به موضوع برنامه شما بگیم که غصب بخشی از فساد است در نظام افغانستان، که این فساد مثل موریانه واره همه افغانستان از بین میبره، افغانستان از و فشار جامعه جهانی هم همین است بالای دولت افغانستان که به ضد فساد باید مبارزه کنه و این مبارزه قاطی ریاست جمهوری مقامات مسئول و خصوصا شخص رئیس جمهور ایجاب میکنه که قاطی عمل بکنه در برابر فساد و در برابر غصب که بخش از فساد است. امیدوار هستم من میخوام امروز پرودوسرتون یک صحبت شخصی هم داشته باشم، امکان داشته باشه آقای حبیبی.
بله
بگیرن امین نظر ما بود.
تشکر خورا از شما سب سلامت باشین آقای سرش، مهربانی
لندن. بل اویدون که در تلفن للاری دهی، مهربانی
بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلامت باشین، مهربانی مهربانی که سب متاسفانه
تماس از یه شنونده ما قطع شد. دیگه هم اصلا یک شنونده، بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلام
سب، مهربانی کنین.
سلام تقدیم میکنم آقای نعیمی به شما و همگاه آقای سربان فرهاد صدوقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید.
مهربانی.
موضوع شما پیرامون شهرداری ها و غصب درست؟
بله بله دقیقا غصب زمین ها.
ما میخواستم بگویم واقعا غصب خوب در همه افغانستان جیریان دارم. ما میخواییم در برود ولایت لوگر با شما صحبت بکنم و این که واقعا غصب در ولایت لوگر به گونه گسترده جیریان داره، بخصوص از طرف وکلای پارلمان و وکلای شورای ولایتی، و چون اینها ویتنام مسئولیت قضایی دارن و خیلی کسایی که وکلای پارلمان هستن خیلی ها قدرتمند هم هستن. شما میدانین ایشان یا تظاهرات رو میدازن میگیدن خبرشان چشه، و بخصوص مقامات محلی که از زمان والی های گذشته و والی کنونی واقعا ایشان خودشان البلا جاهایی که قبلا کمپ های آمپیکایا یا اردوگاه ایشان بودن اینا اما غصب کردن و یک نوع کاملا یک زمین خالی و یک نوع غصب بسرده جریان دارد. قسمت سلام و شهرداری ما اصلا دارد لوگر چیزی به نام شهرداری داریم، به نام شهرداری نهادی داریم، بگم هیچ از خدمات و سرویس تنظیفات و پاککاری و چین چیزی اصلا ما واقعا آثار و علایمی نمیبینیم. متاسفانه متاسفانه ولایت لوگر به دست افراد ناکارا و افراد واقعا انسان خجالت میکشه که چین افراد واقعا بالای خود چی گونه اینا حاکمیت میکنن. مردم افغانستان و مردم لوگر هم سلامتان اطمینان میتونم فای آگاهی و به این شروط رسیده که نشان در مقابل اینا به زودی تظاهرات گسترده را دزدی میشه در مقابل والی که ایشان یک شخص فاشست و راسیست هستن.
بله تسلیم موضوع تو و صدیقی صاحب لطفا لموضوع موضوع او اشخاص هم میادوی موش د زمکو د غصب په ارتباط خبرې کولی. تاسو اندي شاروالي د نظافت مسلې ته به خبر ورسول. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب. شنونده عزیز صحبت کنید. تماستان با استدیوی ما وصل است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
سلام شرکت، سلام کوم او نیمی شم که سلام کوم او
تاسو ته سلام
کوم. شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت.
مهرباني مهرباني.
ګران تاسو مخکې دسی او خبره وکړه کنه چې د دې ځمکې د غاصبینو په باره کې باید څه تصمیم ونیول شي او څه پریکړه وشي. زه خو وایم چې دا د درې مورچل هغه دي ځناوران دي، د دې ځناورانو مخه هیڅکله نه نیول کېږي. منګا تاسو کې چیرته وګورو په افغانستان کې ډیر شهیدان دي، ډیر معلولین دي، ډیر بې کوره خلک دي. خو دلته چې کوم حالات موږ ګورو دونه بډای خلک دي، والله چار یو اتلس منزله او پنځلس منزله شل منزله تعمیر ځان دپاره جوړ کړي او بیې غصب کړلې. نو زه حیران دي ته یم چې دولت ولې دونه زوب دی، ولې د خپل املاکو تپوس نشي کولی؟ چې دولت یې نشي کولی نو عوام به څه تپوس وکړي؟ زموږ مهاجرین وګوره په څه حالاتو کې هلته په پاکستان کې پراته دي. شپه ورځې ته مابس ډکېږي په وهلو او په ټکولو او په بې عزتۍ باندې. هغه ځینې اخر دا زموږ مالدار او دا بډای خلک دي، په دې خپل ګریوان کې فکر وکړي. بس یو یو کور او لس لس کورونه ځان لپاره جوړ کړي، نور د فریدي دولت ته دغه ځمکه چې خپل مظلوم ولس ته وسپاري. همدغه زما نظر.
سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگر هم بگیریم که منتظر ماندن در خط تلفن و بعد از میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین.
نه خبری و نکوی پیغامونه بگوید.
صدای ما را نداشتن. بله حبیب الله از ولایت هلمند ولسوالی گرشک نوشته که زمین های غصب شده باید تسلیم شاروالی ها داده شود و غاصبین هم باید به قانون سپرده شوند. یک شنونده دیگر ما عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که غصب زمین تنها در شاروالی کابل نیست و ای گفتن در تمام افغانستان وجود داره، خصوصا در شاروالی ها. یک شنونده دیگر ما به نام عبدالفرید از ولایت بلخ نوشته کرده که در ولایتشان همه می دانند که غصب زمین از طرف کی صورت گرفته، اما هیچ کس هیچ کار کرده نمی تانند.
محمد فهیم ادیب له میدان شهر لیکی و ازما په نظر که له غاصبانو پیسې بیرته وصول شي، یو خو به نور ته عبرت شي او بل به زورمندان پوشي چې سر د پاسه سر شته. همدار از بلودون کې کمال الدین چپان له ارغستان ولسوالۍ د کندهار لیکلی دی وای دا لویه ستونزه کندهار کې هم سته. ځمکه ډیره د ولسوالیو امنیه قمندانانو، مخکنیو ښاروالانو، د ولایتي ولسي جرګې غړیو او زورواکو غصب کړې ده. بل اوریدونکي له فرات څخه نورالله بارکزي لیکلي وای د افغانستان نظام زورواکانو خراب کړی دی که غصب او که رشوت او که قوم پرستی ده دا ټول د دوی له لاسه ده. همدارس بل اوریدون که گلمیران عثمان خیل له بغلان لیکلی دی د ځمکې غصب یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ټولو سیمو کې روان دی او د دې زورواکانو له لوري دا کار کیږي.
تشکر از شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن. آنها هم بریم از طریق تلفن شنونده هایی که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی کنین صاحب.
نه مشکل لری په تلفن کې. خیر بل اوریدون که همشته زان معرفی که ی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم. سلام سروان صاحب سن این صاحب تاسو له قدر من اوریدونکو سره شاهد درزګان سم.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب د غصبین مخ په دار کم باندې ول کیږي چې یو جمهور رئیس یو متاسفانه چې دو سری حکومت
نو په خاصه یو سری او هغه وخت کله داسې خوانده و دي زما کو دي غصب کله مخ نه ول شوی و د لدې سره په فکر نه کوم چې ارتباط ولري.
سروان
صاحب. بله صاحب. بله ستاسی خبری اورو.
نه تماس شان قطع شد. رفتنی شنونده. ببینیم شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی آزادی رادیو. مهربانی کوی صاحب.
سلامونه نه که هلی احترام سروان صاحب تا نایمی صاحب و اوریدون کو تا سهر مهم پخیر خیلی منی بارا.
سلامت اوسه مهرباني.
دا خو ډیر اسانه کار ده سروان صاحب. دغه مخه خو ډیر خنی ول کېدای شي وخت چې مولس دولت ته د واسیدونو په حق معلومات ورکي او دولت نیغ په نیغ دیږي مخه ونیسي. بیخي اسانه کار ده. خو له بده مرغه چې له وزیر نه نیولې تر رئیس او بیا مامور پورې ټول خلک په مخه فساد او ځکو په غصب باندې ککړ یو خپل غاصبین نو بیا به وایي چې غل د قاضي شي فیصله په چا باندې کوي. هماغه خبره ده. نو له بده مرغه دلته فساد خپله په دې غټو خلکو کې ده که دغه فساد په دې خلکو کې نه وي بیا ډېر اسانه دي په غصب مخه نیول کېدای شي. همدغه دې ما نظر وو. او یوه بله غوښتنه سروان صاحب تاسې ته مونږ خو چا ته لاسرسی نه لرو چې غږ ورته ورسوو د تاسې طریقه ورته وایو. دا د مهاجرینو په باره کې که د مهاجرینو وزارت د تورخم په مسله باندې لږ یو څه غور وکړي. دا خلکو ته ډېره ستونزه ده بغیر له پاسپورټ نه دلته چې خلک راځي مالکاتونه لري له دې خوا بېرته نه پرېښودل کېږي. زنانه او ماشومان یې سړي هغه بیا مجبور یي چې پاسپورټ جوړ کړي. نو په دغه حق به هم کدی چې پاکستان له دولت سره یو څه خبرې وکړي نو ډېر
بخښمننهسلامتکورودان مشنن هم د کډوالو بېرته رسنېدونکو د چارو د وزارت له سلاکار سره مرکه درلودله. بل اردون که لرود زن معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
و علیکم
مهربانی.
سلامونه صاحب تاسو ته د رادیو کا راجا آزادی ټول کارکونکو ته
سلامت اوسه مهربانی.
ستاسو دا موضوع ډېره ښایسته موضوع ده. یو طرحه ده که چېرته په دې باندې عمل وشي د غصب مخه نیوله کېدلی شي.
هغه څرنګه؟
داسې کولو شي. دغه څوک چې نوی سرپرست دی د ښاروالۍ او دا اعلان یې کړی دی که چېرته ده سره داسې جرأت یا اخلاقي وي او دا جرأت کولی شي نو ډېر ښه موقع ځکه ده چې له ترکیه کې تیار انقلاب روان ده. هلته په یو روان دلته د فساد په مقابل کې ډېر ښه کېدلی شي چې دا جرأت وکړي. دا کوم خلک چې غاصبین دي البته هغه ټایټ مشران د واړو نه هغوی عکسونه دې راواخلي په دې چاریانو کې د بند کې شي دغه غاصبین دي او ملت ته دې غږ وکړي چې اوس ورپسې راوځي. ملت غیرتي خلک دي راوځي ورپسې. او که چېرته دا کار نه شي کولی هسې میډیا مصروفه ساتي نو دې باندې وخت زیاده. تشکر
مننه. سلامت اوسئ.
سلامت.
نو هیله ده چې ښاروال صاحب هم ستاسو پیغام اورېدلی وي نو بیا یې خپله خوښه چې دا کار کوي او که نه کوي. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم فاروان و همکاران تکنیک و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از فاران امریکان.
بفرمایید نیازی صاحب.
سلامت باشید.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بعض برنامه. ببینید که البته ما شما در برنامه قبلی البته شاهد هم هستم که دو سال یا دو نیم سال قبل چندین برنامه بالا همین موضوع بود ولی متاسفانه از اون تا به فعلا دو سه سال گذشت ولی بازم هنوز چنین کارها به جای است. این نظرات ما طوری است. متاسفانه که شاروالی البته کابل اعلان کرد که 2 میلیون البته جیری زمین توسط اشخاص افراد غصب است. به نظر ما شاید که از 2 میلیون تا 3 تا 4 میلیون باشد. ولی متاسفانه شما گفتید که اینها توسط کی توسط کدام اشخاص غصب شده است. جای شک نیست. چنین زمین ها را البته اشخاص افراد عادی و بالاخره معمولی نمیتوانن که غصب کنن و با دست خود دارن تصرف کنن. از رئیس جمهور شروع تا والیان، کابینه، البته اشخاص افرادی که در مقامات بلند رتبه، قماندانان محل، رئیس ها، همی اشخاص حتی وکیلای پارلمان، همی اشخاص افرادی هستند که در تصرف غصب زمین در جایهایی که دولتی است و حتی فراتر از دولتی که از اشخاص افراد غریب هستند، مظلوم هستند که وابسته به دولت نیست، اینها چه کردین؟ تصرف کردین، غصب کردین. ما همی جای سوال جاب نشد، ما خود هم حیران ماندیم که چی باشد که یک تصمیم و مبارزی قاطی علیه اینمی اشخاص افراد صورت بگیرد. آیا خارجی ها چنین کار را نمی کنند؟ اگر می کردند دکتر 14 سال می کردند. پس زمانی که میگیم حکومت خود جز همی اشخاص افرادی هستند که دست به این می دارند.
بله.
و در قدم سیوم اگر گین سر ملت سر مردم، اینها اشخاص افرادی هستند که غریب هستند، ناتوان هستند، رو پیمانی نمی کنند که در مقابل یک والی قماندان امنیت
وزیر چی فکر میکنه؟
چرا مردم میدانند مثلا بسیاری ها شاید بدانند در منطقه شان کی غاصب است، چرا به صورت دست جمعی یک اقدام نمی کنند که برن نزد حکومت و بگویند که زمین هایشان دوباره برشان داده شده، از زمین های دولتی و یا زمین های شخصی که غصب شده، خانه ها غصب شده، باغ ها غصب شده؟ چه فکر میکنید دلیلش چیست؟ مردم هراس دارند؟
ببین مردم کاملا آگاه هست. الان کسی که دست به چنین اعمال زده در ولایت در ولسوالی که وجود دارد مردم میدانند. ولی متاسفانه مردم را آنقدر این شرایط کنونی در انزوا و در گوشه بالاخره ناکاره ساخته است که نمیتوانند دست به چه یک اعمال تحرک و صلح‌آمیز بالاخره یک تظاهرات تجمع را برای بیاندازند. امروز ببینید در سایه، در محیط، در اطراف همه روزه قتل میشود، سرقت میشود و به هزاران مشکل دیگه است که امروز مردم افغانستان سر تراسیمه گشته. پس اینها چی نمیتوانند که دست یک قدم دورتر و از زمین خود را از چنگال همی اشخاص افراد استفاده بکنند. ببینید در یک حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که اشخاص افراد اگر دست بلست، اگر یک جریب، اگر یک هکتار زمین را غصب میکنند تا روز قیامت، البته در روز قیامت تا 7 طبقه در گردنشان آویزان هستند. پس اینها که میگن مسلمان هستیم، البته با شیعه افغان هستیم، ملی هستیم، مسلمان هستیم، پس اشخاص باید دست از چنین اعمال بکشند و همین زمین ها را که تصرف و غصب کردن برای همو اشخاص بدن و باشد که یک عدالت و بالاخره صلح و امنیت در کشور حاکم شد. این نظر ما، تشکر
از شما. سلامت باشین. پیش از اینکه به شنونده بعدی بریم، میتونیم برخ پیامان سروان سبخواهش بگیم؟
بله میروانی
بفرمایید.
کائنات سادات له هلمند لیکی وای د کابل شاروال د خپل ځان له ګټي تیر شي او د غصب شوی زمکو نیول به په یو میاشت وخت کې هم یو میاشت وخت کې به بیرته دزب کې ترلاسه شي. عبدالقوی له کندهار لیکلی دی وای زمکه په کندهار کې ډیره غصب شوې ده، دغه مشکل په کندهار کې په ځانګړي ډول ډیر دی. بنفشه وردک له میدان وردک څخه لیکي وای په میدان وردک کې هم زمکو غصب ډیر شوی دی او ټول پکې برخه لري. راز محمد له هلمند ولایت څخه لیکلی دی وای په هلمند کې ډیر زمکې غصب شوې دي، باید جدي توجه ورته وسی. بل اوریدونکی محمد ولی له فاریاب لیکلی دی وای په فاریاب کې په خواجه گوهر، کبوتر او قرقل سیمو کې زورمندانو ډیر زمکې لاندې کړي دي.
بله و شنونده های ما در وینشون یک تن معلومات خواستن، البته پیامشان ادریس آخوندزاده از ولسوالی المار ولایت فاریاب گفتن که به چه طریقه پیام ارسال کنیم. شنونده عزیز پیامتون بر ما رسیده که شما به شماره 818 فرستادین، البته میتونین که حالا هرچی میخواین بنویسین در مورد موضوع برنامه ما. البته سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که زمین های غصب شده در میدان وردک زیاد است، وقتی که گفتن والی صاحب حیات به کار آغاز کرد از اونجا متاسفانه تبدیل شد. خان زمان از ولسوالی در قد تخار نوشته کرده که زمین ما از طرف وکیل پارلمان غصب شده، در صورتی که قباله شرعی هم به دست دارم اما به داد ما کسی رسیدگی نمی کنم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که زمین های وزارت زراعت در اینجا بالای مردم تقسیم شده، اما حالا گفتن 40 سال میشه که نمیدونم بقیه پیامشان خوانده نمیشه. فکر میکنم هدفشان از غصب شدنش است. و محمد فهیم مدیب از میدان شهر نوشته کرده که در ولایت ما چندین نمره زمین به یک نام و نامهای دیگر غصب شده از سوی افراد مختلف شورولی و شورای ولایتی.
اوسم دی تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
تماس شنونده قطع شده.
بل اوریدون که همشته مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تالی جولی بخیری.
سلامت وسی مهربانی کوی
نجیبیم به هلمان ما.
مهربانی
سروان صاحب متاسفانه چه دا افغانستان ولس دیر پا دا سلیس کال زیر سوی دی کلی دلی دی دا افغانستان هر سوی دا احساس کلی چه زر جمهوری ما
درست
که چون کرتوهای که دامزک مغز پا و دا دکان مغز پا و ندر جمهور امرمانی باید رئیس جمهور پا تینگ باندی و جیتم دا و تلی پس هلمن طرفی طول امزکی طول دکانون غاشبین و زرواکان نیوری به هیس بیواز و نعرف و کناوی باید حکومت خدی که جدی چی
درست. منن سلامت واسه چه تلفن موکو بلاوردون خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادی است.
مهربانی سب.
مهربانی
بله استاسی آواز واضح نده پونشو بل اردون خیلی رو زن معرفی که یه آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادی است.
شدامان احترامات سروان ستاد کنمی سب
سلامت حسین مهربانی.
مهربانی سب
سروان ستاد دغت مخنیوی حالی که دلی پیچکم پدا چاروات دهیر و تبدیل راسی دمیستال تصور د شاهد شاهدم دروتګان ته خبره کوم د مثال په توګه چې دروتګان چارواکي نقل کوي وکندار ته د کندار د ویلمنت دا راته نیمه ته کېدل شي دا چې یو کومندانه امنیت ور لسکاله په ولایت کې کېږي نو بیا هلته تاسو هم ډیرین او مخنیوي لاره د فداره کوي کېدل شي تغییر او تبدیل په حکومتي چارواکو کې راځي او دغه چې د حکومت مخنیوي نشي کولی هغه ورکوړي چارواکي هم په دغه ست کې لاس لري او بل ا دا تاسو په یو په دا رکن کې درې چې پنتنه وټرل چې او په چې او هغه کوپ چې دی ران چې هغه او پنتنه وټرل چې نو دا تاسو په یو په دا رکن باندې چې درې سروانته
صحیح ډېر مننه. سلامت حسین بل اوریدونکو که همشته ځان معرفي کې یو آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. مهرباني کړئ سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نمایش از پرمان زنگ می کنم برایتان. محمد زایر هستم.
بفرمایید سب مهربانی.
محترم در منطقه ما بدرزاده و ساسایاف است و بنام ممتاز.
بله.
ملاحظات است که در زدت زمین دولتی و ملکی سهم دارن.
بله سب.
پیشتر شنونده ما گفت که باید ولس بخیزنده مقابل شد شما گفتیم.
بله.
ولس خود مقابلشان خیسته نمیتونه به خاطر از اینکه حکومت هم رئیس است. یه وقتی در ولسوالی رئیس هم میکنه نگه زور ما سرش نمیرسه. نمیخوام چی بخوام ولس در مقابل از آب خیزه باید دولت در مقابلش اقلام کنه.
بله بله
تشکر. سلام
علیکم. یو تل وڑوا پر حل خو بل اردون که اشتاد زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی سب.
مهربانی سب.
بله سلام علیکم. زمینم لکندار څخه. بله سروان صاحب لکه تاسو هم اوریدم چې یادونه وکړه تاسو په ټول افغانستان کې دي خصوصا په کندهار کې خو چې ټول کندهار وګوري دومره مځکه به نه وي پاته چې څوک کور باندې جوړ کړي یعنی نه په ولسوالۍ او په ښار کې ټول مځکې غصب شوي دي بخښوکي غصب ټول د چارواکو لخوا شوی دی د پولیس لخوا شوی کله چې تاسو په کومه سیمه کې کور جوړوي نو لومړی تاسو پولیس راځي تاسو ته وایي ته دمدک کوله لرې که تور ته وایه چې یا کوله نه لرم نو مې جوړوه کله چې ته ته معنا نه جوړم دې تا ته وایي شرینې راکړه
د شهرین په نوم پیسې غواړي او تاسو ته جواز درکوي، نو په دې کې ټول پولیس لاس لري.
درست، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید، صدای رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شده، تا وقت نشر خبرها میتونیم یک شنونده را بگیریم و بعد از او تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته بیا د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلام
علیکم.
کور ودان مهرباني.
کور ودان ډیر مننه کوم. عمران الله رب در سره بلی کوم د رحمان ولایت د مرکز نه.
بله
سروان صاحب، په لغمان کې اوس ډېر واکانو ځمکې نیولې دي، ته باور دوشه دلته چې کوم غریبانانو کوم ځای کوم کوټه ځان ته توکړی وو، نو پولیس پړی وو، نو هغه یې وغورځو په تلویزیون وښود، نو چې خپله نمرې نیولې دي دلته سرحکانې سیمې ورته وایي هلته هغې خرڅې کړي دي، او بره ډاکې نیولې دي هغې جوړې کړي دي، خرڅې کړي دي. پښتنې والا نه شته، زورواکان نمرې اخلي، جوړوي، دوکانونه اخلي، خرڅوي، پښتنه څوک نه کوي. کچور ته غریب یو ټوټه جیو نیسي او ځان بلجه تام کوي چې ځان د وجب چټونی کې ګمډا کې نو هغه دولت جوړ کړي، بیا په تلویزیون کې په رادیوګانو کې اعلان کړي چې موږ غاصبینی نه وو، نو زورواکان څوک پښتنه نه کوي. هیله مې دا ده چې دینه باید پښتنه وشي.
درست، ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړ.
تشکر. شنونده ما پیام کوتاه‌تر را داشتن، میتونیم یک شنونده دیگر بگیریم؟ سلام صاحب، بعد از او بریم به خبرها. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت باشین. سروان صاحب، اگر موافق هستین یک چند پیام به خانش بگیریم.
بله.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که زمین ها از ریاست معارف در ولایتشان، البته در هلمند، غصب شده و این زمین ها گفتن اینا را قماندان ها غصب کردن. الهام پردیس از ولایت خوست نوشته کرده که زمین های غصب شده به دو بخش شخصی میشه، زمین های غصب شده دولتی و زمین های غصب شده ملکی یا از مردم. گفتن زمین های غصب شده دولتی به خود دولت معلوم است که غاصب ها کی هستند، اما زمین های غصب شده ملکی باید شخصی که زمینش غصب شده اسناد داره باید به دولت بسپاره و دولت مکلف است که به شکایت وی رسیدگی بکنه. محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته کرده که غصب کردن زمین بین زورمندان به یک رقابت تبدیل شده و متاسفانه گفتن در این مورد رسیدگی صورت نمیگیره. و علیمه احمدی از کابل نوشته کرده که از ولسوالی بگرامی شهرک میرویس مینه، گفتن در منطقه ما هم زمین های غصب شده زیاد هست، جنجال وجود داره، شبها مردم گفتن خانه می سازن، تمام شهرک غصب شده، از دولت می خواهیم تا زودتر اقدام کنه. اینها البته در مورد منطقه خودشان گفتن.
لذی سره